Belle frecce gianta su Stream, sì. د امریکا لپاره نوې چارو وزارت یو اربیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې د خپل حضور په ګډون هر ډول همکارۍ ته تیار دی. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب بېلابېل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګل آغا شیرزی وایي چې د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ټاکل شوې د حکومت اجرایه رئیس نن د تاجکستان له ولسمشر سره په دوشنبې کې وویني. عراقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ګل آغا شیرزی پرون په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته چې د سولې لپاره رابلل شوي وه وویل،
تقریبا د درې میاشتې مکمل موږ د پټ د شورا او د ژوند خبرو سره مسلسل روابط نیولي او خبرونه سره کړي دي.
ښاغلی شیرزی په داسې وخت کې د طالبانو له چارواکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبر ورکوي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني اوربند چې د روانې میلادي میاشتې تر اخره تمدید کړی دی رد کړی دی او ویلي دي چې جګړې ته به دوام ورکړي. د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه هم راپورونه وایي چې په وروستیو کې د طالبانو حملې بیا پیل شوې دي. ټاکل شوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبې ښار کې وګوري. عبدالله پرون په تاجکستان کې د اوبه د دوامدار پرمختګ لپاره د کنفرانس په څنډه کې د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره وکتل. له ممنون حسین سره د عبدالله د کتنې ډېره برخه د سولې او تروریزم سره د مبارزې پر سر پر خبرو ورټوله وه، خو په دې برخه کې افغان حکومت نور توضیحات نه دي ورکړي. ډنمارک او ناروی غواړي چې 14 کلن او 10 کلن افغان زلمیان چې په دغو هیوادونو کې د پناه درخواستونه نه دي منل شوي کابل ته ستانه کړي. د ناروی د عدلي وزارت مرستیال تورکل املان رویترز خبري اژانس ته وویل چې دوی پر دې موضوع د افغانستان له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو د برخې سلاکار حفیظ احمد میاخیل وویل
دمو اعلامی مشترکی که با در سال 2016 به امضا رسیده.
هغه افغانان چې عمرونه تر 30 کلونو کم وي د هغوی استل هغه تفاهم څخه سرغړونه ده چې اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې لاسلیک کړل. ډنمارک او ناروې غواړي چې بیرته ستنول شویو زلمیانو ته په کابل کې یو روزنیز مرکز جوړ کړي چې هلته خوندي وي او د زده کړو زمینه ورته برابروي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي دي چې تر 30 کلونو کم عمره کسان باید په دې شرایطو کې افغانستان ته ستانه نشي. د پاکستان پوز وی دو افغان سرتیری په چمن کې افغان لوري ته سپارل دي. د پاکستان پوز په وی اعلان کې چې پرون خبره شو ویل دي چې حیات الله او لطف الله خان د چمن په سرحدي سیمه کې افغان پولیسو ته تسلیم کړل. د پاکستان پوز د اعلان مخې دا دو افغان سرتیری سهمن لکرخه د پاکستان لور ته پوري وتلی و چې بیا پاکستانی حکومتي ملیشو نیولې و. په اعلان کې نه دی ویل شوی چې دغه سرتیری کله د پاکستان لوري ته اوښتي و. عراقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا نښته د حزب الله ملیشو د مرکزي قومندانۍ تر څنګ وشوه او امنیتي ځواکونو تر جګړې وروسته دا قومندانۍ محاصره کړه. یوه امنیتي مسؤول وویل په دې نښته کې دوه عراقي پولیس او یو شیعه ملیشه ټپیان شوي دي. د دې مسؤول په وینا نښته هغه مهال رامنځته شو چې پولیسو د حزب الله ملیشو یو کاروان د یوه غلا شوي موټر په خاطر ودروه. په 2014 میلادي کال کې چې کله د عراق د شیعه او مشر د داعش د سنی یاغیانو د مخنیوي غوښتنه وکړه، د حزب الله ملیشه ډله د حشد الشعبی ډلې سره یو ځای شوه او د دې ځواکونو قمانده په مستقیم ډول د عراق صدر اعظم ته وسپارل شوه. د عراق حزب الله ډله د عراق سربیره په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ګټه جګړه کوي. د بلجیم حکومت وروسته له یوې کلنې حقوقي لانجې یو تن موسکو ته وسپاره. دا کس تورن شوی دی چې د روسیې د مافیا مشر دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایرین ولک پرون وویل و څلوېښت کلن اسلان گاگایف په الوتکه کې موسکو ته واستول شو او پولیسو ته وسپارل شو. د هغې په وینا گاگایف په 2013 میلادي کال کې له روسیې تښتېدلی و او دی د یوې مجرمې ډلې په تنظیمولو وسلوالو غلاو قتل او د وسلو په قاچاق تورن دی. د بلجیم حکومت درې کاله مخکې گاگایف ونیو، خو د دې لپاره چې د حق ځای نه شي د روسیې ته نسپاره. گاگایف په 2016 کال کې د 1,00,000 یورو په ضمانت له زندانه خوشې شو، خو تیر کال بیرته د استناف په غوښتنه زنداني شو. او د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیواد روسیا او دغه راز یوروګوای د لوبو دوهم پړاو ته بریالي شول. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن درې لوبې کیږي. د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې ډنمارک له استرالیا سره مسابقه کوي، او نیمې بجې فرانسه له پیرو سره، او لس نیمې بجې هم ارجنټاین له کرواسیا سره. پرون پرتګال 1-0 په وړاندې مراکش مات کړ. یوروګوای د یو ګول په وهلو سره عربستان ته ماتې ورکړه، او اسپانیا هم له ایران لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده، او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده، ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د خپل حضور په ګډون هر ډول همکاري ته تیار دی.
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate and participate in direct negotiations between the Afghan government and the Taliban.
د افغانستان قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي چې له طالبانو سره یې اړیکې ټینګ شوې دي.
مونده پټ د شورا او د ژوند خبر سره مسلسل او بيتني ولیا خو بل مسره کړی.
په سیمه ایزه کچه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایراني چارواکو ښځو ته اجازه ورکړې چې له نارینهو سره یو ځای کولی شي چې د فوټبال لوبې وګوري. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو کې مو د جګړې د قربانیانو حقونو ته کتنه کړې ده.
هر دولت مکلف دی چې د هغه قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخته او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي.
او د جون په شیبو کې بعد چمبه یا دایره په باب واوري چې د افغانستان د اصیل موسیقي کې څومره مهم دی. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د سولې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو له لوري د اختر په مناسبت اعلان شوي اوربند وښوده چې افغانان کولی شي په خپلو کې سوله وکړي، او متحده ایالات هم دې ته تیار دی چې د دغه بهیر کلک ملاتړ وکړي. دغه څرګندونې د مرکزي او جنوبي آسیا په چارو کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون په واشنګټن کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په یوه استماعي غونډه کې وکړې. میرمن ویلز وویل متحده ایالاتو دا واضح کړي چې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د خپل حضور په ګډون هر ډول همکاري ته تیار دی.
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate and participate.
د امریکا متحده ایالاتونو دا وځي کړي چې د تیار دي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته اسانتیاوي برابر کړي د هغ ملاتړ وکړي او هم په خپل پکې برخه واخلي. موږ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو هر اړخیز روغ جوړې ته رسیدو لپاره د ټولو خلکو خواو د هڅو ملاتړ کوو ترڅو دا یقین حاصل شي چې لدې هواد بیا تر هغې ډلې د یوې ځالې په توګه کار وانخلي. میرمن ویلز وویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د تیر کال د اګست میاشتې اعلان شوې ستراتیژي هم په وضعیت کې بدلون راوستی او د دې ترڅنګ چې طالبانو ته یې دا واضح پیغام ورکړی چې دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدی، افغان ولسمشر اشرف غنی ته یې هم دا ډاډ ورکړی چې د سولې او پخلاینې لار مخ ته ونیسي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دغې نوې ستراتیژۍ د اغېزمنتوب لپاره د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان رول ته اشاره وکړه او وویل چې هغه څه چې موږ له اسلام آباده انتظار کوو تر اوسه د سختدریزو وسله والو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی.
And we are also calling on Afghanistan's neighbors, especially Pakistan.
مقدغ راز د افغانستان له ټولو غونډیانو په تیریبه له پاکستان غواړو چې د سولې د ملاتړ لپاره لا زیات اقدامات وکړي. د زینو مثبتو پرمختګونو سره سره موږ تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو د هغو عناصرو چې د سولې خبرو ته نه دي حاضر د نیولو یا له دې هیواد د هغوی د ایستلو په ګډون د هغو عملي او پریکنده اقداماتو چې له پاکستان متمل لري شاهد نه یو. په افغانستان کې د اعلان شوي اوربند او د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه بهیر به هله بریالی شي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي په تیره بیا پاکستان په صداقت همکاري وکړي. خو دغه کارپوهان په دې شک کوي چې د پاکستان په ګډون ځینې نور لوبغاړي به تر اوسه دې نتیجې ته رسېدلي وي چې هغه ګټې چې دوی په افغانستان کې د جګړې په دوام کې ویني هغه په دې هېواد کې په سولې سره ښې تامینېدلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د امریکا او نور فشارونه په ځان کم کړي.
ما اطمینان دارم که پاکستان میخواهی گفتگو درباره صلح شروع شوه.
زه ډاډه یم چې پاکستان غواړي د سولې خبرې اترې پیل شي، هغه هم د دې لپاره چې نړیوال فشارونه په ځان کم کړي او داسې وښیي چې زه د سولې لپاره هڅه او هان کوم. خو له هغه ځایه چې زه دقیق خبر لرم، دوی طالبانو ته ویلي چې په خبرو کې ګډون وکړي خو سوله به نه کوي. او د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم چې ورمه ورځې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې، ازبکستان ته تللی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع هم خبرې کړې دي. په دې لیدنه کتنه کې د ازبکستان پر وروستي وړاندیز خبرې وشو چې ویلي دي چمتو دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ د سولې د خبرو کوربه شي. نور خالد احمد شبر پرپورت کوي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په تاشکند کې وکتل. په دې غونډه کې پر هغه وړاندیز خبري وشوه چې د یکشن بی پورس د ازبکستان حکومت د افغانستان حکومت او طالبانو ته پکې بلنه ورکړه چې د ازبکستان د نن د سولې لپاره مخامخ خبري وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه توپ ته د چمتووالي ترڅنګ دا خبره شوې ده چې د طالبانو له یو شمېر جګپوړیو چارواکو سره یې خبرې کړې دي. په دې برخه کې تاشکن نور توضیحات نه دي ورکړي چې له کومو طالب چارواکو سره یې لیدلی دي او چیرته یې ورسره خبرې کړې دي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره اوس هم په تماس کې دی. په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې نقش نشانه شته چې د طالبانو په مشرتابه او قمندانانو کې سولې ته تر پخوا لیوالتیا زیاته شوې ده. خو په ازبکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه معلومات نه لري.
من معلومات درست ندارم دقیق که
دی وای زه سم معلومات نه لرم چې کومه موافقه د غونډې د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په تاشکند کې شوې وي. خو د دوامدار اوربند لپاره او د سولې د خبرو د پیل لپاره تماسونه تر پخوا زیات شوي او تر پخوا هڅې پراخې شوي دي چې دا په خپل هیله بخښونکې ده. تاشکند د مارچ میاشتې په 26مه او 28مه د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي. کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی وو او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې له هلمند تر کابل د سولې رسیدلي کاروان ته وویل که طالبان اوربند ومني حکومت به نور هم وغځوي.
ما د اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال د پاره زموږ
د هلمند د سولې د کاروان ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی دی چې لږ تر لږه یوه میاشت اوربند تمدید کړي. که یې تمدید نه کړ د هغو هیوادو د سفارتونو مخې ته به پرلت ووهي چې پر هغو تور دی چې له طالبانو سره مرسته کوي.
شه ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتده فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، خو له سولې له موضوع به هم لرې نه ځو. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزیر وایي د سولې په هدف د طالبانو د کوټې له شورا او د غرض د پېښور له شورا سره اړیکې ټینګ کړي. ګلغه شیرزی وایي له کوټې شورا سره د دوی اړیکې د یوې قومي جرګې له لارې نیول شوي او وروستی اوربند هم د دوی د هڅو نتیجه ده. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کندهار کې د ولسمشر اشرف غني د سولې د پلان په ملاتړ په یوې جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال صادق رښتینې هم دې غونډې ته ورغلی او نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د چهارشنبې په ورځ د هېواد د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګلغه شیرزی په کندهار کې د ولسي خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې راوستلو لپاره یې داسې جرګه جوړه کړې چې له تیرو درو میاشتو راهیسې غړي د طالبانو له کوټې شورا سره په اړیکه کې دي. شیرزی په هیواد کې وروستی اوربند هم د جوړې شوې جرګې لاسته راوړنه یاده کړه، خو له کوټې شورا سره یې د خپلو اړیکو جزئیات ورنه کړل.
او شخصا تقریبا د درې میاشتې مکمل موږ د کوټې شورا او د ښوونې خبرې سره مسلسل وابطني ودي خبر مسترقل لي وابوهم مثبت جوابون ترات ودي دي.
د کندهار ولایتي چارواکو او کمی مشرانو هم وویل چې د کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ورستۍ اوربند د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او اړتیا ده چې نور د دایمي اوربند او سولې لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا او د سیاسي چارو کارپو یونس فکور په دې برخه کې د ولسی خلکو پر همکاري ټینګار وکړ.
او زه په دې ډاډه یم چې نن زموږ ولس ټینګ مطمئن دی چې دولت په دې حق له جدي ګامونه اخلي او په هر قیمت چې هغه خپل ولس ته سوله راولي. ولې هغه وخت موږ دغه انساني اهداف ته رسېدلی شو چې زموږ سره د ولس رښتینې همکاري وي.
سوله هغه سوله چې د جمهورمندي درته اسانه کړه، نه یې چې موږ تاسې جګړه کوو. جګړه مشکله ده، جګړه مینې تویول دي، جګړه یو د بله څخه نفرت درلودل دي، بې اعتمادي ده. سوله ارامي ده، د توپک شول دي او یو بل په غېږ کې نیول دي، یو بل ته احترام. ستا ګټو ته احترام زه کوم، زما ګټو ته ته کوم.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاغا شیرزی په داسې حال کې د سولې په موخه د طالبانو د کوټې شورا سره د اړیکو نیولو خبره کوي چې تر دې مخکې د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق هم ویلي و چې درې ځلې په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له مهمو او صلاحیت لرونکو چارواکو سره د سولې او مذاکرات په موخه لیدلي. جنرال عبدالرزاق زیاته کړې و چې دا لیدنې د نورو هغو کتنو بیلګې دي چې د حکومت د استازو له لورې سوي او بیا پایلې پای ته رسېدلي. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
و مورد چې د افغانستان قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګلغه شیرزی وایي چې د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. دغه راز په خوست کې مدني فعالانو او ځوانانو هم د یوې غونډې په ترڅ کې له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي. د دوی په وینا د افغانستان په سوله کې د دوی ګټې هم نغښتې دي. له خوسته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي کچیر د سیمې هیوادونه او ګاونډیان د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي، نو په دې هیواد کې سوله رامنځته کیدای شي. فعالان په افغانستان کې سوله او ټیکاو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ګټه بولي، وایي چې په دې سره به په سیمه کې امنیتي ټیکاو، اقتصادي پرمختیا او له یو بل سره همکاري پراخه شي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوستیو فعالان او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړي. مدني فعال فرید الله قربان وویل
د عام ولز غوښتنه اوس دا ده چې نور دغه هیوادونه چې دلته په جنگ کې ښکیل دي، دا چې هر څوک دي دا مو سولې ته په رښتینې معنا ژمن شي او دوی له افغانانو سره مرسته وکړي چې بالاخره دلته سوله راشي. دا به د نړیوالو یا په ټوله کې دغو هیوادونو چې دلته په جنگ کې ښکیل دي یو ستر احسان وي په افغانانو باندې، او دوی به دغه د احسان په بدله کې دوی ته هم متقابل احترام ولري، او هم به د دوی ګټې خوندي شي، هم به افغانان بالاخره په تلپاتې سوله کې ژوند وکړي.
افغان دولت له کوچنی اختر یوه ورځ وروسته د افغان سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په مسئلو د خبرو لپاره د څو وروستیو سفرونو په دوام یو ځل بیا پاکستان ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په ګډون یو پلاوی لیږلی دی. مدني فعال عبدالرؤف وفاول د ولس لخوا د اوربند پراخه هرکلی وښوده چې افغانان د سولې لیواله دي.
افغانان چې دی او د جنگونو ستړي شوي دي، اوربند چې دی ښه مثال کولی شو چې د ولسونو د پراخه هرکلی سره مخامخ شي. هغه سیمې چې یغ ځای ته څوک نشول تللی، ځلې نه ښه کوه یغو سیمو ته د سار په باید یغو سیمو ته دوی مزلې وکړي لوړل.
یو بل تن مدني فعال شیرین درمان وایي د سولې لپاره د افغان دولت وروستۍ هڅې خپلې مثبتې اغېزې لري، چې ښه مثال د اختر په دریو ورځو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند ټینګولو.
دا چې افغان دولت په وروستۍ کې د سولې لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړې دي، دغه یو مثبته پایله لري. تر ولسو کلونو کې لومړی ځل چې افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته د سولې وړاندیز وکړ، هغه هم ورسره د دریو ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. سوله د افغانستان د ټولو خلکو د هر پر د هیله ده، او خامخا افغانستان ته سوله درځي.
د اقتصاد پانزي فارغ همایون دوست وایي چې په افغانستان کې سوله ګاونډي هیوادونو ته په ګټه کې ده.
افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې دغه ګاونډي هیوادونه د یو بل سره وسلوي، او سیمې هیوادونه کولای شي چې دلته سرمایه گذاري وکړي، دلته کمپنۍ جوړې کړي، او د افغانستان د بشري قوې نه عظیمه استفاده وکړي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ته نوی نومول شوی امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره باید پوځي او سیاسي هڅې خوا په خوا مخکې ولاړ شي. همدارنګه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ماښام د کابل په حضوري چمن کې له هلمند در کابله پلی تللي د سولې د حرکت غړو ته وویل له طالبانو سره د قید او شرط پرته په ټولو مسلو خبرو ته چمتو ده، او که طالبانی ومني نو یو کلن اوربند به اعلان کړي.
نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته ډیر پام اړولی دی. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
یو شمیر امریکایي رسنیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په اړه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا د سنا د نظامی خدماتو په کمیټه کې د جنرال سکاټ میلر د سیشن بي د ورځې وینا پر دې متمرکزه و چې ولې د افغانستان جګړه اولس کاله اوږده سوه. د پرمخکینیو امریکایي قومندانانو یو ډول انتقاد وکړ خو جزئیات یې ورنکړل. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په افغانستان کې د ماموریت د بریالیتوب په اړه د امریکایي سناتورانو له جدي پوښتنو سره مخامخ سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ډیموکرات سناتور الیزابت وارن څرګندونو ته کتلي چې وایي پر دې سربیره چې امریکا په افغانستان کې اولس کاله نظامی حضور درلودلی، افغانستان اوس هم له بحران سره مخامخ دی. ورځپاڼې د سکاټ میلر له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان د جګړې وضعیت د باراک اوباما د ادارې له وختو تغییر کړی، او افغان ځواکونه په بشپړه توګه د جګړې مشري پر خپله غاړه لري. په مقاله کې راغلی د جنرال میلر څخه وپوښتل سول چې په افغانستان کې تر ټولو لویه ننګونه څه ده. د په ځواب کې وویل چې د دغه هیواد ګاونډیان. دغه امریکایي جنرال ویلي هیواد یې له پاکستانه زیاتې تمې لرلې، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل چې آیا د تیر کال په اګست میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته او له پاکستان سره د مرستو ځنډولو د اسلام آباد په چلند کې کوم مثبت تغییر راوستلی که نه. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې هم د جنرال سکاٹ میلر په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن د ځایناستي په توګه معرفي شوی دی. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی میلر په افغانستان کې د امریکا په ستراتیژي کې د پرمختګ په اړه خبر ورکړی، خو د په لنډه موده کې د افغانستان د 10 کلن بحران د حل په اړه څه نه دی ویلي. دغه امریکایي جنرال د سه شنبې په ورځ د جون میاشتې په 19 نیټه د خپل هیواد د سنا د نظامي خدماتو کمیټې په غونډه کې ویلي امریکا اړتیا لري چې ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي چې مطمئن سي چې د داعش او القاعده په شمول تروریستي شبکې له هغه ځایه د امریکا پر ضد د حملو پلانونه نه جوړوي. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا یو شمیر سناتورانو جنرال سکاٹ میلر ته ویلي چې باید د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې تغیرات راولي. ورځپاڼې دا هم لیکلي میلر د خپلې 20 کلنې تجربې چې ځانګړي عملیات دي په اړه هم خبرې وکړې چې د افغانستان په جګړه کې احتمال شته. دغه امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې که په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه تایید سي په دغه هیواد کې به د جګړې شخصي ارزونه وکړي. که جنرال سکاٹ میلر د امریکا د کانګرس لخوا تایید سي د جنرال جان نیکلسن ځایناستی به وي. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا په واشنگټن او نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 12 تر تروریستي حملو وروسته جنرال میلر له هغو لومړي نظامیانو څخه و چې افغانستان ته ولاړ او هلته یې 4 کاله تیر کړل.
ازادي رادیو اوري. ایران چارواکو خزو ته اجازه ورکړه چې د ایران او اسپانیا د لوبډلو ترمنځ په لوبغالو کې له نارینه سره یو ځای د تلویزیونی پردو له لارې دغه لوبه وګوري. 4 ورځې مخکې تر دې ایراني چارواکو د ایران او مراکش ترمنځ د لوبې تر پای لږ مخکې د خزو مخه ونیوله چې له نارینه سره یو ځای لوبه وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
ایرانی چارواکو ښځو ته اجازه ورکړه چې له نارینه سره یو ځای د فوټبال د نړیوال جام لوبو نندارې وکړي. پرون په زرګونو کسانو د خپلو کورنیو لغړیو سره یو ځای د ایران او اسپانیا د فوټبال لوبه د تهران په ازادي لوبغالي کې د تلویزیونونو پر پردو ولیده. د تهران ولایتي شورا وویل د ازادي او تختی سټیډیومونو دروازې د ښځو پر مخ پرانیستې دي ترڅو د ایران او اسپانیا لوبه وویني. د دې شورا په وینا په پارکونو او نورو عامو ځایونو کې هم د دې مسابقې لپاره هغه بندیز لري شوی دی چې پخوا پر ښځو لګېدلی و. په لوبغالو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ایران کې لکلونو راهیسې د ښځو د حقونو پلویان هڅې کوي چې دا حق ترلاسه کړي. د جون په 14 د ایران او مراکش ترمنځ د فوټبال لوبې د ننداري لپاره تمه وه چې ایرانی ښځې په پارکونو او سټیډیومونو کې وګوري، خو ایرانی چارواکو په وروستیو شیبو کې اجازه ورنه کړه. له مراکش سره د لوبې په لومړۍ برخه کې د روسیې په سن پیټرسبورګ کې چې هلته لوبه روانه وه دا شعارونه پورته شول چې پر ښځو باید هیڅ ډول بندیز ونه لګول شي. په یو بل شعار کې لیکل شوی وو چې د ایران په لوبغالو کې د ښځو له حضور څخه ملاتړ کوو. دا شعارونه بیا د سټیډیوم د مسؤلانو له لوري لرې شول، خو د لوبې په دوهمه برخه کې بیا دا شعارونه پورته شول. د ایران د ښځو د حقونو مدافعانو هیله ښکاره کړه چې د ایران او اسپانیا د لوبې پر مهال د بندیز له لرې کېدو سره به دې ته لار هواره شي چې ایرانی ښځې نورې په لوبغالو کې مسابقې وګوري او مخې یې ونه نیول شي. پر ایرانی چارواکو د نارینه و لوبغاړو د نیوکې په زیاتېدو دي چې په لوبغالو کې د ښځو د حضور مخه نیسي. اکثر ښځې چې له دې بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې د پولیسو له لورې زندانی شوي دي، چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د ډلو له لورې دا چلند غندل شوی دی.
و امر دل چې ایرانی چارواکو ښځو ته اجازه ورکړه چې د ایران او اسپانیا د لوبډلو ترمنځ د په لوبغالو کې له نارینه سره یو ځای د تلویزیونی پردو له لارې دغه لوبه وویني. دغه لوبه هم پرون ترسره شوه او اسپانیا د یو ګول په وهلو سره ایران ته ماته ورکړه. او اوس په هم اسمت ساروان وایي چې د بورینګ امریکایي کمپنۍ څه ډول یوه نوې پروژه پیل کړې.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوند دی د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډي چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګر تر شیکاګو ښار پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټاکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلۍ ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
تاسو له پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خې ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا ور باندې تمځکی د دې ډیر هرکله کوو. نو موږ غواړو پر طالبان ورونه باندې راخو چې تاسو د وی میاشتې وخت ورکړئ چې دا ور باندې تمځکی، ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو مخته روان دي چې د سولې ژغ کړی دي چې هر څوک ټول کارواج د یلمنه ته ورته نه کسو دي ورغلي دي کابل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره د دې دی هغه یو میاش دغه وربته دکی بیا زکه جیر چیرې ولس پشاته ما فکر سره ټول ولس د اشرف غنی تر شا وګرځي او ما فکر طالبان به منځنی شي. نو زموږ دا هله کو طالبان ورونو مل راخو چورونو دغه وربان ته چې دوی میاش وغځوي زکه چې د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی مخ ته ولاس یو میاش. نو موږ دا وایو چې د توس د بزګر د کښتګر د ملا د سړی د ټول سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی څوله غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي. موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساسي توپ کوي دغه سوله حکومتي رائے وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخابات د لاري خپل اساسي وټاکي چې تاسو کلچیر ګټونکي سوله اس خدا ملت بستاسي او کده بایلونکي سوله اس نو بکړه کښنی او سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له وسلوالو طالبانو د اصول د هڅو او د غرض د اور بند ټینګیدو لپاره دی ازادي رډو دی او اوریدونکو نظر مو اورید. په ورستیو کې په وسلوالو طالبانو فشار نه زیات شوی دی چې اور بند اعلان کړي. د هلمند د اصول د ولسی حرکت غړو هم وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړي چې دوی د ولس خلک وي د ولس استازیتوب کوي، نو د ولس غوښتنو ته هم غړه کیږي او اوربند اعلان کړی. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 8:30 بجې یو د قهم پر اوخته وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو. اساسي بشري حقوقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګل آغا شیرزی وایي چې د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ټاکل شوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه ښار کې وګوري. عبدالله پرون د پاکستان له ولسمشر سره هم د سولې او تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې، خو جزئیات یې نه دي څرګند شوي. ډنمارک او ناروې غواړي چې 14 کلن او 10 کلن افغان زلمیان چې په دغو هیوادونو کې د پناه درخواستونه نه دي منل شوي بیرته کابل ته واستوي. عراقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د ایراني چارو د عراقي چارواکو په وینا په دې نښته کې دوه عراقي پولیس او یو شیعه ملیشه ټپیان شوي دي. د بلجیم حکومت وروسته له یوې کلنې حقوقي لانجې یو تن موسکو ته وسپاره دا کس تورن شوی چې د روسیې د مافیا مشر دی. وړاندې 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د ژوند په شیبو 2:19 پروګرام کې مو دا ځل د چمبې یا دایری په اړه معلومات راغون کړي. خله دې مخکې په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو د حقونو په اړه پام وکړئ. د اساسي بشري حقونو پروګرام اوریدو ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوډسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلاس
ډیره زیاته مننه رفسه بزن خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بریا لیدې.
ډیره زیاته مننه رفسه صاحب. باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي، او که چیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم د برخینه د یو مملکت خاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له غونه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخطو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی، یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه دی توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید وو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې، او بعد له هغې نه هم باید وایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی، یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه، هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نخطو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 اویا نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,290 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه کوم بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالې ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,940 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغه سي بریالی سوی نه دي. په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او وسلوالی دلی.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نخطو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکی وګړو ته رسولې ده. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکی وګړي د دولت مخالفینو وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبل اوښتې ده او یا هم زخمیان شوي دي. او شپږ زره اته سوه اته څلوېښت مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته، افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې شپږ زره اته سوه اته څلوېښت نفرونه دوه زره نه سوه یو شپېته مړه لرو او درې زره اته سوه اووه اتیا نفره ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو لس اشاریه اووه فیصده تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
سه باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قربانی کیږي، دولت مکلف دی یا هم د غیر عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت بیرته ورکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنا چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دې اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسي کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسي کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضي هغه حمایتي میکانیزمونه ست دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي د هغوی فامیل ته یو لک افغانۍ کومک کوي، او که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته پنځو زره افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغانۍ کوي سي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې سي کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د چې دسمبر لسمې سره مطابق کېږي په دیارلس سوه پنځه اتیاوم کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود په ورځ باندې ملي یادبود په ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یا ونموله، او د هغې تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د صحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی تاسو کرا
وخت دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
ستاسو اساسی حقونه ازادي راديو یو سر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو ول ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستانه لاسر کړی قرباني سي وي لکه څنګه چې لازم ده هغه زملاتړ ونه کې پایلې به سي وي
ډیر زیاته مننه عارف صاحب باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستی حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي اما هم حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د د حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو ته 5000 افغاني کول کیږي او یا هم دا چې اکثریت هټه لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي نو دولت ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ راولي اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمينه فراهم کړي او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیر ته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازم قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو قربانیانو څخه حمایت وکړي او کچیر ته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي یعنی خلک د خلکو اعتماد لمنځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې نسی کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي ځکه چې چیرته دولت له اتباعونه حمایتونه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي نو اتباع هم نسی کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونسي یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده او یا هم د کار درلودلو حق ده یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوې ګډوډي او انارشیزم منځ راځي
قدر منو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنئ دریا وای چې خله نام جوړ مینا پکنیا پداکه وای د دریا حق دې پکنیا پداکه نن پر روانه خبرونه کې د دایره یا چمبي په تاریخ
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدمات لري په فولکلور کې د دې یادونه سوي د
نمونو په پښتو کې ته چمبا وایو په دایره کې وته دایره وای دایره کتل کی او بل د پته ور خلک کوزه خل تمبل وته وای
او استفادی خبرې کو
چمرونه زیات وی د ډیره خسته خسته دریاوی وی پیغل انجن جن کان دا ورته نڅا کوي اتن کوي
په پایل کې به ووري چې د چمبی لرغونتوب تر کوم رسیدي ورپسې په دې خبرې کو چې چمبا یا دایره څه اهمیت لري او بلدا چې په کومو مراسمو کې کارول کیږي په دې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم درنو دوستانو یو وار بیا هرکلی لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه زموږ اوسنۍ خبرونه چمبی یا دایره ته ځانګړې شوې
په دې خبرونه کې زموږ همکار فرشتې مرسل له عامو خلکو او استاد ګلزمان سره د چمبی موضوع سیړلې ده.
قدرمن اوریدونکو، چمبا، تمبل، داریا، دایره د موسیقۍ هغه اله ده چې لرغونی زمانې څخه راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غویی، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې یا د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي د خط لمنې، جانان بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې دا دوی ټپي یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه. نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولیه ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو ځل د چمبې له منځ او بل ځل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او میرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
موږ سپینسار ورته وایو چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسیږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاوو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به و، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به و له هغو به اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کیږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کیږي. خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه وم. او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلې او ژړل به مې، ما به هغه مسله سپکې دی او چمبه به مې وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې، کومه لنډۍ به مې څه اچوله یا کومه مصري چې مې چې ویلې، بس فکر به مې ورسره بدلی دی، ډېرې مې خوښېږي.
چې د اسلام په دین کې چمبه وهل څنګه دي؟ دینی عالم نورالحق وایي چې ستر پیغمبر حضرت محمد د دایره یا چمبه وهل نه دی منع کړی.
د اختر په ورځو کې د حبش نجونو
دا چمبې سره وهلي حضرت بیا شي صدیقې داسې غوږ ورته ونیوی او نبی علیه السلام سلام باندې داسې وایي تکیه یې وکړه ده پر لاسو باندې داسې ځان یې پورته کړ دوی ته یې کتله حضرت عمر صاحب پر هغه نجونو باندې وایي خوشکه وکړه ده محمد رسول الله ورته وایي چې بان عمره پرېږده او بل په مورد کې د نکاح چې نکاح تړل کیږي وایي تاسو دا د نکاح لکه په اسلام باندې چې اوس موږ تاسو کې یا ټکان کیږي او یا داسې خلک ډېر سره ټولوي نو دا یو لږ جواز لري ګوره اعلان د نکاح تاسو په نکاح کې اعلان وکړئ نو خو اعلان طب اندرسن په سړي پسې خبرې خو یا به چمبه ول کیږي یا به ټک کیږي زما خپل شخصا زما خپل وادو خامخا د موږ د کورو شدي چې یا تروري یا اما یا خور یا د کاکا لور نه یو چمبه نه دوې چمبې نه درې چمبې نه بلکې په پنځو په شپږو چمبو باندې به وي دغه درته وان وهلي او اوازونه وبدلي او کشف به ګیر ودرته
دا چې په افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواښ شي
نو مې والي جان د جربات وسیدن کې په خوا چې به کلی کور نه کې خزه چمبې جوړولې دي پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس هم څنګه په کور کې داشته پوستکی هم د ساده پوستکی به بس اتی غوندې و نور موږ څه شنې دلیدلې
محمد مې نوم د لغمان دی ولایت دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دین دی فلم واره کوسونه په باندې دي پر چې کی غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو خو وس هم نه پیاديږي چې هغه چی شنه جوړېدل سره کم ته وکنه
نوم محمد عارف ته غزنده ولایت ما زما خره غردي غردي وړي دایر نه دی ما غدي وړي وړي انجنې بندلو به کوي لدین پورته بیا نور چې نه دلیدل
استاد ګلزمان هغه څوک دی چې تقریبا په ټولو سندرو کې چمبه وهلي نو موري په افغانستان سربیره په یو شمیر نور هیوادونو کې هم په کنسرتونو کې د سټیج په سر په ژوندۍ یا لایف بڼه چمبه وهلي او سندري ورسره ویلي بیا هم فرشتي مرسل ته وښی
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده دوی په ودونو کې او د خاډې مراسمو کې دایره وای کنه نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوسره توي
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلاری وړو کوم دې چمبه جوړ کړو دا مې والا داسې مې ځای مې کړه جنه کو به تونه نه کول ما به دریاو ته وای یا سندري ویلې زوړ کوم کنه ته کړم نو دریا مې داسې ځکه چې د دریا کومه د زګ دول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دی نومونه دی دا مې زده کړو د رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندستان د هنرمندانو نه اخیسته ده
کله چې راته وایي چې تاسو په خپل څو سندرو کې له دایره یا چمبینه کار اخیستئ
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلې په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي دریا سره مې ویلې دي ما ګلورنې سندره چې هغه په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره وچې د نشر شو دریا سره مې ویل په ولاره
تاسو ویل چې اوله سندره م ګلغونډي وچې له دایره سره مو ویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه وروته
له تلویزیون نه وروته مخکې لدې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړئ چې هغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته کې وسوه یا امکان لري
نو دا مخپل جوړ کړو بیا چې زه دلته راغلم خپل دریا هم هغه چې تاجکستان ته یو ټیم سره راغلم د ما دریا چې خلک ولې دي خلک ریان پاتې شو سره یې ځکه شوالتا خیال وسه سیل چې خیال وسه هغه سره دریا چې وایي چې دا کانسر خلاص وو ما ته هغه کوجه تل راشه ستړي ما شي سره کوې زه د دریا استاد يم په تاجکستان او دې شاګردان مې روزلی په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایې دا منول
دي
نه ما ورته وی چې د زکړه ما چې ما په خپل کور کې زکړه کوم استاد نه لرم کلی کې مې زکړه خو دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیگ ته داسې وای چې دا ما ته پتا تر راوړه ته دوه کار دي دینه خلی ام بم مو زیر بم دا معنی ده دا معنی ده
دا دایره وهل پارک لی او ار ولادت فرق کی کټول په یو رقم وهی
ګوره چې زه کوم وای دی ما بخي دنیا سره پرته ده
تاسو خو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا رواج دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډیر رواج دلته ارکسترا سره
بالې د میرمنو چمبا وهلو څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نموم زده کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلي سن دا دې خزو او نن زه چې وای زه تاسو ګوره دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دي
هو کنه مسلکی زه تاسو وای چې لکه تبلیغون دی وایم دې ته کی دا وایم دا دې ته مې تاسو وخو ده دا بلې رابطه بل بل ده
در سرخه هم داد بام؟
در دوالگی ددره
ددره، دا نمونه چپی خی؟
در هندوستان خی بنامه
ها، او بلا سرخه هم ده؟
شکرونه خدا خوشه
که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کود چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه ده او چه هم بی سرم میلی دیر بخی
بولی تل که ده
ونڈے منڈے دا تورے سلپی جوڑی کا پوٹنڈی دی بابا گلارا
درنو دوستانو داوا جوان پشیبو کی خبرونه تربیا خی چاری
ٹنڈی دی بابا گلارا
آزادی رادیو